قدمونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د تایرو شامل تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کو تاسو از موکا کتا ساتي رډيونه څلور ساعت اوریدل شي د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نونس یوش او پنځه ویش مترو د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه دول شپګ نوي موکا اوریدل شي د خبرونه په خبرو را پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. دغه وزارت وایاند میټو ملر بیګا په خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
We continue to call on the Taliban to take steps to gain international legitimacy.
موږ پر طالبانو غوښتنو چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپل لاس وخلي د هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکوو. ملر په دغه کانفرنس کې هم درس د امریکا د افغان همکارانو د زنګړ ویزو د پروسی د چټکې دوښمنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې به پاکستان 15 لک په بخښنه سره تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال د خپلې خاورې ستلې دي. د ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی په څه باندې 15 لک راستنه شو کې 80% یې له 300 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پارلتوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت په وخنه سره شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړ شي دوی به دولتي دفترونه وتړي. د پارلت مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل که پاکستانی دولتي غوښتنې ونمني د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخې به یې بندې کړي. دا چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پارلت ویاند صادق تکسی هم ویلي چې دا چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې له تړلو سره نه یوازې پارلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا 2023 کال د اکتوبر له 20 راهیسې دا پارلت روان دی چې زیاتره ګډونوالي هغه کارګران دي چې پر پوله به هر ورځ په شاوخوا تجارتي ګنډې غوټي او پندونو کې سودا ولېږدولي. پارلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني کارډ او افغان تذکري د تګ راتک د زادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا میاشتې قفس کې بنده کړې وه. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په می کې دا کوتره د ممبۍ یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړی بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکلي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک دا کوتره په قفس کې بندي کړې وه او 8 میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. سر نور څه معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځایه را تښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2016 کال کې هندي پولیسو یوه کوتره ونیوله چې د هند پولیسو ته د یو اختار نوټ پکې رالیږل شوی وه. او د شمالي کوریا د فبروري په 2 مله خپل لویدیز ساحل څخه څوک روستو غندي و توغول. د خبره د سولي کوریا پوز په بیان کې کړی دی ویلي دی چې دا په یو اونۍ کې د پینګیانګ له خوا د کروستو غندي و څلورم ازموینه ده. د پوز په بیان کې راغلی چې شمالي کوریا له غرمه مخکې شاوخوا 12 بجې د کروستو غندي توغولی. څو ورځې مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون هم د کروستو غندي د ازموینې لیدو ته ورغلی و. ملي کوریا والی چې د ستراتیژیکو کروستو غندې او آزموینه کړی چې په وینا یې کېدای شي د اټومي وسلو د لیک لپاره ډیزاین شوی وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنې جزئیات را سره ډېر واورئ چې د طالبانو له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي وو چې د افغانانو مشروع غوښتنې دې نه ځپي بلکې مثبت ځواب دې ورکړي. دا چې د امریکا دغه مشروع غوښتنې چې افغانان یې د طالبان د حکومت نه لري په نظر څه دي، په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې، البته په ډېری ولایتونو کې، د واورې او بارونونو د ورېدو اټکل شوی دی. او همدارنګه دا چې په تیرو څو ورځو کې ورېدلی دي، افغانانو ته یې څه ستونزې جوړې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. کندهار ته به هم ورشو، د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت به هم درسره شریک کړو.
زه دلته په کوچنیوالي هلته اکا سره اوسېدلم، نو چې پلار مې پاس بیا زما مور نه اکا وکړه، نو باره بیا سهلته دلته بیا دلته رالمه، ته اوس مې دوه کاله کېږي دلته اوسېږم.
دا چې په دې یتیم خانو کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. کندز ته هم مرځو چې یو شمېر ښځو ته د اقتصادي ودې لپاره کورني چرګان ورکول شوي دي.
دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي، هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
نرمه تلې به مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میتو میلر تېره شپه په خبري کانفرانس کې ویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ښاغلی میلر د څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د سناف انجلس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې پکې په افغانستان کې دنه د افغانو پخوانیو پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنه کړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د دې هیواد یو شمېر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو، او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخوانی وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانی امنیتی ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل د بې وسلو افغانانو ستونزې لا زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خبرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. تفصیل سنا کاکړنور.
د افغانستان پر ډیرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې موږ پراته یو، واړه ماشومان هم یخ ویل او بېخي حالات خراب ده. زموږ پښتانه باید څه وشي.
لیرا نه رسنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې لس روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تېروو. ماشومان مو یخ وهلي. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسنیو شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 80% یې له 13 کلونو وړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري مؤسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش ادارای سیګار په افغانستان کې د القاعده حضور له دې هواده د تروریزم ګواښتې د وی سیګار د خبرې په یو راپور کې کړی دی. د چې په دې راپور کې نور سره غلي دی ورزو تفصیل اسمت سره انور.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاور کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونی ز خبری غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه تر هغه چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت در رواني اونۍ په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپل خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو اونۍ وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په درشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اورۍ د پنجشنبې په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی وو خو د خپلوا کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پی ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبې په ورځ په بلوچستان کې پرمټ ښار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. فرانسه وایي روسیه به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندویه کارکوونکو د وژنې سواب ورکړي. پرونه په خیرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه دوه فرانسویان ووژل شول او درې نور بهرنیان پکې ټپیان شول. د راپورونو له مخې دغو فرانسویانو په یوه خیریه ټولنه کې کار کاوه. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې صفی الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب، ستلی مو شې له تاسې نور جزئیات اورو.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سيجون په خپل ایکس پانل لیکلي د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکيان په نخښه کړي او باید د خپل دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خیرسون د باندې په خارګوټي کې په یو درون بریټ سره فرانسویانو ته مرګ جوړ لاوختي. د خیرسون سیمهیز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین ندی ویلي چې د بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي هم ویلي چې دغو زړورو فرانسوي مرستندویانو له خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له څلیرویشتو ډرونو یولس نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې ویشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ یې په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم ډزې شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د دوه کلن یرغل پر مال سخت اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیري. اوکراین چارواکي وایي هیله مند دي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د مخالفتو په سبب په خپل ځای پاتې ده. جمهوري غوښتونکو وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې ویل شوې دي. افغانستان کې جګړو، بې وسلي او نور ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي دي چې ډېری د ښارونو په لارو کوڅو کې خیراتونه ټولوي یا درنو کارونو باندې بوخت دي. په کندهار کې بیا د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې ټول هغه بې سرپرسته او یتیم ماشومان یې له ښاره راټول کړي چې مخکې به یې خیرات ټولو او یا بې سرنوشته ګرځېدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د دوهم ټولګي د غماشمان کڅه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکې پلار نه لري. یو شمیر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو به برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بی سرپرست ماشومانو د روزنی ادارو لته هم دی، چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بی سرپرست ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
نو بارا بیا سره ته دلته بیا دلته رااله ما تاسو مې دوه کار کې ته دره ته اوسم
زما پلان لرم په دراوت کې مش کورو راځه ماماګان سره مې جون کوي دلته وسرالو او دلته روزنتون تراله په دای کې روزنتون کې زده کړې کوم
مالم سنادي د محمد درته هم زده کوون کې ما زمور پلان تارنه لرم او ته ما سره وسه مامال در اوسته زه په ونه سره څنګه ما سره شي جوړس.
د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوس مهال د 350 یتیمانو بې سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي، چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابوالاحسان وایي دلته دغو ماشومانو ته څلوروي ساعته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو تر څنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
پدې کې یتیم ماشومان عمر سره دی، بیا سرپرست عمر سره دی، بیا بزاعت عمر سره دی، د معتادینو بچان عمر سره دی، د معلولینو بچان عمر سره دی، حتی هغه کسان عمر سره دی چې د مفقودینو بچان وي، یعنی دوی په خپل ورکی یا پلرونو ورکی دولت خواسه ټول اکمالات کیږي، کالبسه دی، کخوراکه دی، کنور یو د ژمی د پاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاری او د ټول سیستم د دولت خواسه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعاله سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دوغو الکانو ترڅنګ بې سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د بې سرپرست ماشومان او د اټمان ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې شپږ سوه چاده د ماشومان مجلرو، په دې شپږ سوه کې څلور سوه مردانه دي، دوه سوه زنانه دي. په زنانه و کار در یو وخت پر ماتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا چې کار پاینل کو، او د مردانه و د موجودی درې نیم سوه مجلرو.
افغانستان کې جګړو، بیوزلی او نور ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي، چې ډېرې د شارونو په لارو کوڅو په خیراتولولو او یا درنو کارونو بوختي، چې ډېره برخه یې اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. په کندوز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف په عربې وزلو کورنۍ د هګۍ او چرګانو شل شوې دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو وزارت ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې هدف یې له بې وزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو وړې کورنۍ فارمونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې کابو پر شپږ سوه بې وزله کورنیو د هګۍ او چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بې وزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بې وزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 1500 کورونو د هغوی چرګان او د چرګانو د وړو کورونو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نوموړي موسسې مسؤل رحیم الله خرمي ازادۍ راډیو ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي موسسې دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغو ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورونوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزي ازادۍ راډیو ته وویل
روچانه ز کونډه یم میډم مړ شوې دی لس ماشومان لرم ماشومان می وړه دي کار نشي کولای بیا هم مننه کوم چې لمو سره د چرګانو مرسته وکړه خدا بسنه نه کوي باید لمو سره لا زیاتې مرستې وکړي ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ
یو. یو شمیر بې وزله مېرمنې وای چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوچنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل
میډم یې معیوب شوی دی لس او پخې کار نه کوي 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو دا زموږ ستونزې نشي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري نورې ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړیکه کیم. زما د میسج خمخه نشر کړ چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا توصالات وی او کا ریبا وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکي وي زما خا غاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي ځکه دلته کم مټې دي یستنې دي هغه په نشتون باندې دي ښا ډېرې کمی دي باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو موږ ته پته لګیږي چې دا مالدار دی بیا هم مرسته اخلي د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه پرمان الله شاهین یم او زه پخپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې که هغه سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي ډیره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منیمه تا را ورسیدو پا دوی منیمه که در تا دازده ملمه پروگرام لرو خود را غی ورانده ورزو ده دی سات لندو خبرونه تا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر بیګا په یوې خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل چې موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دغه خبره د هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپله ټینګار ته دوام ورکوو. میلر په دغه کانفرانس کې همداراز د امریکا د افغان همکارانو نو د زنګړو ویزو د پروسی د چټکېدو غوښتنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 افغان کډوال خپل خاورې ستلې دي. د ادارې ویلي چې همکارۍ موسسې د رستنو شو کډوالو ستونزو ته رسیدنې کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلي په څه باندې 15 رستنو شو کې 80% لا 300 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلطوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارد دا تګ راتګ اجازه ورنه کړل شي دولتي دفترونه به وتړي. د پرلط مشر غوث الله د صدر رادیو مشال څنګه ته ویلي که پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخې به یې بندې کړي. د 2023 کال د اکتوبر له 20 راهیسې دا پرلط روان دی او دغه پرلط کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکري تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. او د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا ته میاشتې قفس کې بندې کړې وه. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په می کې دا کوتره د ممبای په یو بندر ته نږدې نیولې او په دواړو پښو کې یې کړی و چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پر لیکل شوي وو. له څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې دغه کوتره د د مسابقو او له هغه ځای را تښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي.
د آزادۍ میلمه
د آزادۍ میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادۍ میلمه پروګرام ته هر کله رسئ، په پیل کې دا راته ووایاست چې له وطنه جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسیږئ؟
آزادی ریڈیو سلامونه او احترامات ډالې کوم. تاسو پښتنو په جواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا 15 کال مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. له هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان میں پزڑ کے دا، افغانستان میں پر رگ رگ کے دا، پوینا کے میں دا، پوجود کے میں دا، افغانستان پرتا خوشوند نا ممکن دا، بس دا افغانستان پا یاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما، او دا جوان دا جوان تر پایا پوری با ہم دا وی، دا کہ ہر چیز تاو ما افغانستان با ما سروی دا با دا افغانستان سرائیم.
بلی انجان صاحب، ولی افغانستان یادی رستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګورې ډیر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی یو، لوی شوی یو، خاپوړې مو کړې دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده، په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه یا پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي. په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواه خواه کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لویې وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته. د مخکې 400 افغانۍ، 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان مونږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بے وزله دي، اکثریت بے وزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندې، تګ راتګ نشته، ده بهې تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو یې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته بیندو ده، دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو، چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده، او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي، لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي، هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوان نارنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ معاهده لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغه نه وسته بدبختانه په افغانستان په تاریخ کې ودا شاید تذکر پیدا نشي یا به ډیر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به مانوي لسته خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې هغه کې مستوفی وو په هرات کې هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو په ډېر ډاکټرانو چې سردارانو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سکان وو خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه را کړی البته منل شوي نه اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی کله وطن ته ځي نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي هندو یو عقیده ده مذهب ده دین ده او هندی ملیت ده لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي دینونه دي دوی دواړه ته د هندي ولس له فکر کیږي حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود یعنی اهل هندوستان مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده پختون ته پختون ازبک ته ازبک ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی سکھ نه ده لیکل شوی ما ته لیکل شوی ده اهل هنود البته چې زه اهل هنود یم نه زه اهل افغانستان یم خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي موږ خپل نه ګڼلو نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی وروستو کې هم نه ده شوی تر اوسه هم نه کېږي نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دغه ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه درلوده کړې بدبختانه
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغه هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دغه سره د دې اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه وو پر دوی باندې د حکومت د خان نظارت زیات وو کدوې نسوي کولای چې خپل منځو کې اړیکې وساتي
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي مونږ افغانان یو مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټول سره اړیکې لرو او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې مونږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې مونږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو نه موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي دینی اړیکې مو درلودلې دي مذهبي اړیکې مو درلودلې دي او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي موږ افغانان یو خو پاکستانیان دي نو د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو
انجن صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره انجن صاحب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم دسته ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه راته کینولې دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي روغي وساتي او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی هغه د موږ وطن ده د موږ هېواد ده هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو ولې نه
بل انجن سب خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري هغه ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدو نه ځینی چاودنی کیږي
او دا کېدای شي دا سلفي صد ده خصوصا په لګکې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دا سه عملی شوی دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګ رنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده، رنګ رنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګي شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په زموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوان او سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا دا چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا پوسیر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبر ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرک انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شول. هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و، او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته، نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې وه. وړنګ د غرو لمنه یې راکړل. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي، نو هلته خو نه موږ اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی، هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده، دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو اتبا دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره، او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل. نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ورته اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګورداره هم پکې جوړ شي، که سکان مثلا ګورداره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته، یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي. نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو که دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل، دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سو تاسو وکړو د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرمه، د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چا یو دغه میوه دانی ورته وایي په اصطلاح را لګلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لګلې وه، میسنجر کې وه شاید. دا خپل مسیح ته خدا لما دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو، او زه به یو مثال درکم خپل چې تقریبا 40 کال مخکې دغه 25 کال مخکې ما سره واده شوی و. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان د قندار ده. نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم، دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې، خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ور ننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنی دغه جګري رنګ وایم، د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي، او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته ناځي نکریز ور باندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مو مخ را وړلو، ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي، 15 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو، خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندۍ موسیقي وي، او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي، نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده، د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي، مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ یې نه استعمالو، دې یو 10% شاید وخورو، 10% 40% نور 80% اګنور دي، دا مونږ نه خورو، د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، د مونږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ، او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. لتا سو هم چې ما ته موقع راکړل، د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت ما غږ اوري او ما سره مینه کوي، زه د مینې پر وړم یم، خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ، مننه.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، وکړه ما ډېری دوستي مکنا دے دیاری، ہر راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، شناختش کو لمی کاوی، برباد میں جوان کی دزوانی، تا سپی جندلی ساری تارا تکوالی شایستا پزر کی تور دی ای غورو نیلا نور دی ای غورو نیلا نور دی داو پا لاسونا در کی نہ کمر ور کی راوسما جب دسڑکی نا پچ بلا آختا کی نا پچ بلا آختا کی مینت چپی جینے